قدر منو اوریدونکو په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو دا خبرونه مخکې دی چې بشپړه معرفي وکم د دې سات په خبرونو پیلېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په موسکو کې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې او د افغانستان او روسیې ترمنځ د انرژۍ د سکتور په شمول د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. انترفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې لاوروف او متقی د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ د شپږمې مشورتي ناستې په څنډه کې سره ولیدل. دواړو خواوو د افغانستان د ستونزو پر حل لارې او د موسکو او کابل ترمنځ پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز ویل شوي چې دواړو خواوو له بهره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه د نه منلو وبلله. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي هیواد په اصولو کې منلی چې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له لسته وباسي. د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې کابلوف پرون جمعه وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو اداره د تروریستي سازمانونو له لسته څخه د طالبانو د ایستلو په باب د قانوني اقداماتو په بشپړولو بوخت دي او ژر به وروستۍ پریکړه اعلان شي. روسیې په 2003 میلادي کال طالبان په شمالي قفقاز کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړل. په وروستیو کې قرغزستان او قزاقستان هم طالبان له تور لیستونو وویستل، خو تر اوسه د دغو دریو هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له اټکل سره سم نن به د افغانستان په 15 ولایتونو کې باران ووري او د هیواد په سندیزو حوزو کې به د اوبو سطح لوړه شي. دغه وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ناڅاپي بارانونو، ورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د کابل او هلمند په سندیزو حوزو کې اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او انرژي وزارت په خبر پڼه کې راغلي چې کاپیسا، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست هغه ولایتونه دي چې د سیلون او شدید باران احتمال پکې زیات دی. په وروستیو ورځو کې په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د سیلون له کبله د څو تنو د مړینې او ټپي کېدو تر څنګ ډېره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوه. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي دي چې مخابراتي شبکې ژر تر ژره بیرته فعال کړي او د سوله ییزو اعتراضونو حق ته درناوی وکړي. دغه سازمان ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې له غیر قانوني ځواکونو او میتودونو کار وانخلي. په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی د پلویانو د اعتراضونو د مخنیوي په غبرګون کې د بخښنې نړیوال سازمان پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې د محدودیتونو لګول په غیر قانوني ډول له زوره کار اخیستل او د لاریون کوونکو نیول او ځپل د اندېښنې وړ دي. له بلې خوا د پېښور لوړې محکمې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت ته ویلي چې پولیسو ولې د خیبر په جمرود کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو پر ضد له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو شکایت کړی چې حکومت د دوی د هغې جرګې لپاره چې د اکتوبر په 11 رابللې خیمې سوځولې او پر خلکو یې اوښکې بهونکی ګاز شیندلی او همداراز انټرنیټ او موبایل ټلیفون شبکې بندې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د مخابراتي شبکو په پارچاو کولو او د سړکونو په بندولو سره د اعتراضونو مخنیوی د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي د حقونو سرغړونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په بیروت کې وویل په لبنان کې د حضور خی چې هیواد باید حزب الله تر شا ولاړ وي. عراقچی خبر اعلان ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت په اسرائیل باندې د بریدونو د دوام اراده نه لري، خو د اسرائیل د نورو اقداماتو په صورت کې به حتما سخت ځواب ورکړي. له بلې خوا د اسرائیل د پوځ یو ویان پرون جمعه وویل د پوځ د اټکل له مخې د دې اونۍ په لومړیو کې په لبنان کې د اسرائیل د مځکنیو عملیاتو له پیل رئیس د حزب الله د وسله والې ډلې شاوخوا 250 غړي وژل شوي دي چې پکې یو شمېر جنګیالي او د کنډکونو قمندانان شامل دي. د اسرائیل پوځ دا هم ویلي چې د اسرائیل په شمال کې په یوه جګړه کې دوه اسرائیلي سرتیري وژل شوي، خو پوځ نور جزئیات ورنه کړل. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو ترمنځ شل اوریز نړیوال جام نهم پړاو سیالیو په دوهمه ورځ پرون لومړۍ لوبه جنوبي افریقا له ویست انډیز او دوهمه لوبه نیوزیلند له هند څخه وګټله. متحده عربي امارات د سیالیو کوربه دی. په دوبۍ کې د جنوبي افریقا لوبډلې لوبه له ویست انډیز څخه د 10 وکټو په توپیر وګټله. په دوهمه لوبه کې بیا هند د نیوزیلند 162 منډو په ځواب کې یوازې 102 منډې وکړې او د 58 منډو په توپیر ماتې وخوړه. ټاکل شوې نن استرالیا له سریلانکا او انګلستان له بنگلاديش سره لوبه وکړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستانه د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب و جذب اجازه ورنه کړي.
دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري یا اندازې ممکن دی حکومت او سیاستونه یې
دا چې د ښاغلي متقی اشاره د سیمې کومو هیوادونو ته ده چې د داعش ملاتړ کوي په دې اړه به د سیاسي چارو له وشنونکو سره مرکه وکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په لبنان کې د حزب الله پر مورچو د اسرائیل بریدونه دوام لري، ملګرو ملتونو د لسګونو زرو لبنانیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. او په یو راپور کې به واورئ چې د ختیځ نورستان د کام دیش ولسوالۍ اوسیدونکي بیا په سیمه کې د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د جوړ شوي بند او ودانۍ د رغولو غوښتنه کوي.
هغه باغ چې یعنی سمسور او رنگارنګ په میوو سنبال او هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاورې شو، هر څه ګډوډ شو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دې خبرونه هم پاتې برخه ته مو بیا هم زنور یاس نوري هرکلای کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستان د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب و جذب اجازه ورنکړي. طالبانو په زلونو ادعا کړې چې د داعش خراسان ولایت څنګه ځپلې ده، خو په 2021 کال کې د دې ډلې بیا وخت رسیدو وروسته داعش نه یوازې په افغانستان کې خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی، بلکې د بریدونو لمنې نورو هیوادونو ته هم غځولې ده. ښاغلی متقی پرون په موسکو کې وویل داعش په وروستیو کې وتوانې چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون جمعه د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل چې د داعش روزنیز مرکزونه د افغانستان له پولو دی باندې دي او د دې ډلې غړي له بهر څخه افغانستان ته راغلي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې داعش په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشانه هم په پا پاکستان کې دي. متقی د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل دوی د سیمې په ټولو هیوادونو ژغ کوي چې په داعش کې د خپلو اتباعو د جذبېدو او افغانستان او نورو هیوادونو ته د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د هغوی د لیږلو په مخنیوي کې همکاري وکوي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزای هم وایي چې داعش بهرنۍ پدیده ده او د نورو د ګټو لپاره د افغانستان له خاورې او ځانګړو شرایطو استفاده کوي.
د موږ په منطقه کې هم د افغانستان مشکل نه ده، بلکې د منطقې مشکل ده. یو ویروس ده چې هغه د خاصو رژیمو د استقرار د منځه وړلو لپاره تابعه کېږي، عیار کېږي. دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري یو اندازه ممکن دی هغه حکومت او سیاستونه یې یو برخه هم احتمال لري دا چې هغه خپل بشري قواد دوی تربیه کېږي، عیار کېږي.
تیرونه د طالبانو المرصاد خبری شبکې د داعش د دریو نیول شویو غړیو اعترافونه خبره کړل. دا کسان په کابل کې د سنبلې په 12مه د لوی څارنوالۍ مخې ته په وژون کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی وو. څرګنده نه ده چې د دغو کسانو اعترافونه په کومو شرایطو کې اخیستل شوی دي. د لوی څارنوالۍ مخې ته په بریټ کې 15 څلوېښت کسانو ته مرشوب لاوښته و. هغه مهال داعش د بریټ مسؤلیت ومانه. په ویډیو کې چې المرصاد پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټوئیټر خبره کړې، داعش ته منسوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. دغه کسان چې دوی افغانان او درې مې د تاجکستان تبعه دي وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره د بلوچستان کوټې ته لیږلي وو. له بلې خوا د نړیوال بحران ډلې غړي ګریم سمیت فرانس پریس خبري اژانس ته وویل لویدیزو استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په شمول له طالبانو سره همکاري دوام لري او دا چاره طالبانو ته اجازه ورکوي چې د ترهګرو په وړاندې وژونکي اقدامات وکړي. سره لدی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه سړه شوې، خدایش لا هم خنړیو بریدونو ته دوام ورکړي او حتی له افغانستانه په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه پلان کړی دي. د ډلې په مارچ میاشت کې په مسکو کې د یوه کنسرت پر حال په برید کې تر 140 ډیر کسان ووژل او په جنوري کې د ایران په کرمان کې په بمی بریدونو کې تر 90 ډیر کسان ووژل.
و امریدل په راپور کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستانه د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب جذب اجازه ورنه کړي. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په موسکو کې د افغانستان په اړه د موسکو فارمات په شپږمه مشورتي غونډه کې وکړې. د امریکا له په وست کانسن پوهنتون کې استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد هم د ټلیفون لاره سره وصل شوې دی. آزاد صاحب خبرونه ته خره غلاست.
مننه جوړ په خیر.
آزاد صاحب متقی چې وای د سیمې هیوادونه د داعش ملاتړ کوي او باید پرې نږدې چې هغوی خلک جلب جذب کړي، د دې اشاره کوم هیوادونه ته؟
کره د داعش دغه برخه چې د داعش خراسان په نوم یادیږي او په دې سیمه کې په آسیا کې، جنوبی آسیا او منځنی آسیا کې هم فعالیت کوي او هم دلته د همدې سیمې له هیوادونو څخه ملاتړ کیږي. هغه ډېر ښکاره دی، هغه پاکستان دی، د دې پیل، د دې هغه بنیاد، یعنی د داعش خراسان بنیاد په اورګزو کې شې شول څو بیا پاکستان تر ننه پورې د دې ښکاره او پټ ملاتړ کوي او ټول امکانات برابروي. په دې برخه کې چې دا پړه پاکستان ته اړول کیږي یا مثلا دا کیږي چې پاکستان کې د نوم نه اخیستای، زه فکر کوم چې تر ټولو د هغه کروالي خبره تر ټولو ډیر د شاغلی متکیب خبره کې دا ځکه چې دته تر ټولو شور معلوم دی چې څوک چیرې روزل کیږي. هغه هیواد چې شل کال دی وروزله د افغانستان په وړاندې و جنګوله، نو تر دغه بیا بل څوک د دې ښه شهادت نشي ورکولای، تر دغه بیا بل هیڅوک ښه کروالی د دې خبرې نشي کولای، او تر دغه بل هیڅوک نشي کولای چې مستند اسناد ولري، ځکه دی خپله د دې د همدغه ادرسه روزل شوی دی، د همدغه ادرسه د افغانستان په وړاندې د افغانستان د ګټ په وړاندې جنګول شوی دی. دوی تر معلوم نشي کوم هیواد څوک روزي.
د متقی دغه څرګندونه څومره د نورو هیوادونو لپاره په تیر دغه د موسکو د فارمات د غړو هیوادونو لپاره چې پرونه په دې غونډه کې ګډون کړی وو، د هغوی لپاره د قناعت وړ دی؟ په دې کې پاکستان، ایران، هند، روسیا، چین او د منځنۍ آسیا تقریبا ټول هیوادونه، د ټولو هیوادونو استازي شامل وو.
ګورې نوري صاحب، داسې یو هیواد هم نشته د هیوادونو په کچه او په دې سیمه کې دغه هیوادونه چې تاسو یاد کړل، ټول تر یو بریده قوي استخباراتي شبکې لري. دا ټول په دې خبر دي چې داعش چیرته دی او د چا دپاره ګواښ کېدلی شي. د دې هیوادونو دپاره که متقیده خبره وکړي که ونه کړي، معلوم دي چې داعشیان چیرته دي. پاکستان خو خپله روزي هغه ته خو ښکاره خبره ده. البته هند به همیشه د دې خبرې ډېر زیات هڅه کړې وي چې د دغسې ډلو روزل بند شي یا مثلا د پاکستان په وړاندې اقدامات وشي، خو لاکن نور هیوادونو تر هغو پورې په دې حقله باندې هغه ډېر ښکارا او ډېر کانکریټي دریځ ځکه نیسي چې هغه خپلې ګټې په خطر کې نه ویني. هو یوه خبره دا ده چې مثلا ستاسو په راپور کې هم دروسي یادونه شوه چې په روسیا کې په هغه هوټل کې چې دا برید شوی و، روسیا د دې مسلې ښکار ده، خو هغه بیا ده هغه بیا یوازې دا مسله تر د داعش تر خراسان څنګه پورې نه ویني، هغه دا مسله تر سیلیا پورې ګوري، هغه دا مسله په امریکا پورې تړلې بوري، هغه دا مسله کې ځان په سیلیا کې ښکیل بوري. نو هیوادونو د پاره دا خبره د منلو ده، لکن لبا د مرغه بیا هغه هیوادونو چې ګټه نه دي ننګول سوي لکه چین له دې ازسه ډېره ویره نه لري، نو بیا ښکاره خبر ده چې هغه ډېر زیات په دې حق باندې اندېښنې هم نه لري.
تاسو د روسیې یادونه وکړله، موسکو په مارچ میاشت کې د هغې خونړۍ پېښې شاهد و چې مسؤلیت داعش واخیست او 340 کسان پکې ووژل شول. د دې غونډې بل برخوال ایران هم د داعش له حملو خوندی نه دی. په جنوري کې د هغې حملې مسؤلیت چې تقریبا له 90 زیات کسان پکې ووژل شول هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی و. فرانس پرس خبري اژانس په وروستیو کې د داعش په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې داعش چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا ځپل شوی، وروستیو کې د سیمې هیوادونو کې مخه کړې ده حملو ته. لکه څنګه چې یادونه وکړه د دغو دوو مهمو حملو او دغو حملو ته په پام د سیمې هیوادونو او نړیوال اړ شوي دي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې له طالبانو سره همکاري وکړي. دا همکاري څه ډول تاسو ارزوئ؟
لومړی خدا چې داعش په افغانستان کې طالبان د پات ځپل سوي ده، نو ځکه نورو هیوادونو ته مخه کړې ده. زه قطن د دې خبرې سره قناعت، قطن د دې خبرې سره موافق نه یم. هغه ځکه چې ښکاره خبره ده چې تر دې وړاندې، یعنی درې کاله وړاندې چې طالبان په واک کې نه و، گاونډي هیوادونه یا د سیمې هیوادونه هغه ډول د داعشیان د خوانه وننګول سوي، هغه ډول نو ټارګټ سوي لکه وش سوي. دغه یو لامل دا و چې هغه مهال افغانستان تر دغه بریده لکه وس چې دروازې د هر چا پر مخ خلاصې دي، ترهګرو ډلو پر مخ، داعشیانو په اسانه نسوای کولای چې آزاد د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو په شتون کې د یو کولای شي چې د افغانستان د باندې نور هیوادو ته راتګ وکړي، یا د مثلا هغه هیوادو ته ګواښ پیش کړي. نن د طالبانو په شتون کې هر هغه ډله چې هغه ترهګر او نیابتي ډلې وي، هغه ډېره په اسانه کولای شي چې د طالبانو په شتون کې په افغانستان کې فعالیت وکړي، د افغانستان د باندې هم فعالیت وکړي. خو د طالبان د داعشیانو اصلي ټارګټ په اوسني وضعیت کې هغه طالبان دي نه، ځکه طالبان د یو د پاره هیڅ هدف نه دی. هغه د طالبانو له دغه پونو واکمنۍ څخه استفاده کوي او ډېر په اسانۍ کولی شي چې د افغانستان له سرحداتو واوړي. نو لومړی خو دا خبره ده چې طالبان نه دي ځپل سوي، چې طالبانو داعشیان ځپلي. دوم اثر چې نور هیوادونه څنګه ملاتړ کوي چې طالبانو سره، هغه یوازې ملاتړ همدغه کولی شي چې څه چې طالبانو روان کړي دي په کل کې، په ډېر کل کې، په جز کې نه، هغه د هرې هغه ډلې لپاره، ترهګرې ډلې لپاره زمينه سازي ده چې هیوادونه ویره تر لري. د نورو هیوادونو ملاتړ به همدغه وي چې په افغانستان کې داسې د یو داسې ساختار، د یو داسې دولت یا حکومت ملاتړ وکړي چې هغه دغه سي پدیدې په فکري لحاظ پلوي نیوي. نو که چېرې طالبانو ملاتړ کوي، هغه که داعش وي که د بلې نیابتي ډلې وي، په متحد مستقیم ډول د هغو ملاتړ، طالبانو ملاتړ په هیڅ معنا د بلې ډلې مخنیوی نشي کولای، بلکې نورو ډلو ته زمینه سازي کوي.
بله، د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مایکل کوریلا په دې وروستیو کې ویلي چې داعش ښایي په شپږو میاشتو کې دا وړتیا ولري چې په لویدیز یا پر امریکا پر اهدافو بریدونه وکړي. د دې منظور کوم داعش دی؟ له افغانستانه به دا برید کیږي او که سیمه کې د داعش د نورو مرکزونو له لوري؟
ګوري، امریکا چې ګواښل شوی ده تر دې وړاندې هم، او غربي هیوادونه په ټوله کې، اروپایي هیوادونه چې ګواښل شوي دي شل کاله وړاندې هم، مسله دا نه وه چې د القاعده له درسه ګواښل شوی دي یا د داعش له درسه به سبا ګواښل کیږي. مسله دا و چې دغه ډلو ته داسې یو جغرافیا په لاس ورغلی وای، یا په داسې یو جغرافیا کې دی و چې هلته دی په ټول امکانات، یعنی ټول امکانات ترلاسه کولای شي، په بشپړ توګه سرمایه‌ګذاري کولای شي په خپل برخه کې، او د دې ترڅنګ هغه هغه د نیابتي ډلې کوم ډیزاینینګ چې دی، کوم پراکسي په پروژې چې دی، ډېرې په اسانه پر مخ بولای شي. نن چې دا ویره پیښیږي، هغه که د سوریا د سوریات خنیولې د داعشانو تر افغانستان، تر داعشانو یا دغه سیمه کې د خراسان، تر داعشانو یا القاعده هر ډلې چې وي، اغه تا اغه ویرا اغه اغه ننګونه اغه غواش په افغانستان څخه وی، اغه بځه کوي چې آلتا به به کړکه دروازه یو هوا د آلتا هر ترهګر ډله په اسانه کولای شي چې خپل جنگیالي آلتا وساتي، خپل د فکر خلک هغه کسان چې کولای شي چې دونه لوی غواشونه ډیزاین کړي، اغه آلتا خوندي پاتې کېدلی شي، یتري وخت پورې پټېدلی شي، په نور سیمو کې نشي پټېدلی. نو که اغه هر د داعش هر برخه وی یا هر بل ترهګر ډله وی، هدف د متحده ایالاتونو یا د بل هر هیواد چې د دغه ډلو څخه د ویرې ګواښ کوي یا د ویرې یا د خطر اعلان کوي یا پیشبینی کوي، هغه سره به افغانستان مستقیم او غیر مستقیم تړلی وي.
کور ودان د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد را سره و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو دا چې دا ډله په اوس وخت کې په کوم هیواد کې ډیره فعاله ده، په دې اړه یې خپل نظریات را سره شریکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع په داسې حال کې چې په لبنان کې د حزب الله پر مورچو د اسرائیل بریدونه دوام لري، ملګرو ملتونو د لسګونو زره لبنانیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې نه یوازې کمپونه له کډوالو ډک شوي، بلکې په ښوونځیو او هوټلونو کې هم ځای نشته. له بلې خوا لسګونو زره لبنانیان سوریې ته اوښتي او د هغوی په منځ کې داسې ماشومان او تنکي ځوانان شامل دي چې میندې او پلرونه ورڅخه هم پاتې شوي دي. تفصیل د اسما سروان له پراپورک.
ملګری ملتونه وایي په لبنان کې د بې ځایه شویو کابو ټول 900 کمپونه ډک دي او ډیری هغه کسان چې د اسرائیل د بریدونو له امله خپل کورونو تیښتې ته اړ شوي مجبور دي چې شپه په سړکونو او پارکونو کې واړوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری یو ان ایچ سی آر ایوی چارواکي رولا امین پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د لبنان له ځایي چارواکو سره مشوره کوي چې د نویو کمپونو د جوړولو لپاره نوی ځایونه ومومي. د زیاته کړه ځینې هوټلونو او حتی په بیروت کې نایټ کلبونو بې ځایه شویو ته خپلې دروازې پرانیستې دي. د لبناني چارواکو په وینا په تیر کال کې تر 1,200,000 څخه ډیر لبنانیان بې ځایه شوي او لږ تر لږه 2,000 وژل شوي دي. د لبنان چارواکي ټینګار کوي چې که څه هم په دې ارقامو کې د تیر یو کال ټول بې ځایه شوي او قربانیان شامل دي، خو د دې کسانو اکثریت د هغو کسانو دی چې په تیرو دوونیو کې بې ځایه شوي یا وژل شوي دي. په ورته وخت کې پرون جمعه اسرائیل د لبنان سوریې اصلي لوی لاره سخت بمباری کړه او دومره ورانه کړه چې موټر پرې تللی نشي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتو چارواکو وویل چې د خلکو یوه ډله لا هم سوریې ته په لاره ده. د دغه نړیوال سازمان شپېرې شي چې تر دې دمه سوریې ته له 115,000 رسیدلو کسانو څخه 80% ماشومان او زلمکي دي چې ګڼې حتی له خپلو میندو پلرونو پرته سوریې ته تللي دي. په لبنان کې د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د دفتر مسؤل میتیو لوسیانو د سړکونو د بندیدو او د کمپونو د غنې ګونې په اړه اندیشنه څرګند کړه. ټینګار یې وکاوه چې ډېرې شونځي په سرپناه بدل شوي او د ماشومانو په زده کړې باندې د اغیز پرداندې خبرداري ورکړ. له لبنان څخه سوریې ته په تشتیدلو خلکو کې هغه بهرني کارګر او کارګران هم شامل دي چې د لبنانیانو په کورونو کې کار کاو. د لوسیانو په وینا د دغه کارګرو اکثریت شزيدي او د سریلانکا او فلیپین په شان هیوادونو اتبادي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ختیز نورستان په کام دیشو له سوالی کې د افغانستان د ورستی پادشاه محمد ظاهر شال خو جوړ شوی بند او دانې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دغه ودانې او باغ د انکم دیش په انکمو کې په دیار لسوه درې څلوېښتم کال کې آباد شوی چې د رخصتۍ په مهال به ویل کېده شاه د خپلې کورنۍ او ملګرو سره ورتخ کار به کاوه او څو شپې ورځې به هلته تېرولې. د سیمې اوسیدونکو وایي دا یو تاریخي ځای دی او باید چې حکومت او مرستندوی ادارې ورغوي. نور په دې رپورټ کې
د نورستان ختیس کمدیش ولسوالۍ اړوند کمو پښنو ونو په خلشو دنګ غرونو په منځو د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې په یو تپه د افغانستان خیری پادشاه محمد ظاهر شاه په دیر لسوه درې څلوېښتم المریس کال یو بڼ ودانی اباده کړې و. د ځای وسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د خکولو او رنگارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوه ونی ولاړې وي چې ورسره د سیمې خکولا نور هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته وویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش تتللو، هلته به میلی او ښکار کولو.
د ظاهر شاه بابا په دور اقتدار کې دا کمو باغ جوړ شوی دی چې په رنګارنګ مختلفو میوو باندې سنبالو. د کمو په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېده. ظاهر شاه بابا په هغه وخت کې همدغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې به هلته اړولي، دا به قرارګاه وه. نو د ځایي ځوانانو په واسطه ښکار به یې کوو، لکه غرچې به وشتلې، نور د غره مرغان به وشتل. د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی غرچې به ژوندي به نیول.
قریشي وایي هغه سمسور بڼ چې د رنګارنګ ګلانو وږمو یې فضا معطره کړې وه په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بنډارونو ځای و، خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سمبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکی شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې دا هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده، تل به یې ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به یې همیشه توصیه او لارښوونه کوله، د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به یې هڅاوه، کسب او کار ته به یې هڅاوه.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل، د کومو بڼ او ودانۍ په اته جریبه ځمکه کې جوړه شوی او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلوده، خو اوس یې د ړنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نخې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼه او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکي او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد سلامه کچیر د غزمر راغ ته مسولینو ورسیږ دا کوم ماجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری، کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړو چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پر لاس سرپناه نه درکړل سي، که په کندهار کې پرتی دي که په زابل کې، نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په شکل را باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خرڅېد بلاس لوب شي له هواده وځي، یو خو روزګار نه سه، پر روزګار پر سیر په سرپناه نه سه، نو دا په ګرده په چاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یو خونه دی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده، دغه غم دی وخوړل شي. دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لیدې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم برته واوښتل د کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کچاکیدار باندې په هغه سختۍ باندې بیرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورسي، دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دالته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ ترې ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
سلام ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل دو جار تریشلو وخت دی، طالبان پکور پکور ګرځي او شرټولای، تر دې چې طالبان راغلي دي وسلورم کال ایا دی قانون سره کومه د سری ور هکیا تو هم به دوا بر حکومت مرسته کومه کړی دی بده او مونږ غریب خلک یو سره مونږ نه دا چولې تو هم ته محتاج یو جارم سم حاصل نه ور کړی اوس دوی وشر ټولې دل هو غریبي او غربت او خپل او درد درته نه دي بس کو نه لاده و رحمي په مونږ باندې قانون باندې
السلام علیکم در افغانستان د اسلامي امارات خیوا غوښتنه د قبولره ما شه بعد او تل سکولې چې مرکم وي هغه ما شما نه ته نه مدرسې کې چې اول اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې بعد وګش په ډول په سلر د شوراتو کې باندې شي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې د سهار شپږنیمې بجې شوې ازادي رادیو او ری دی برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څنګ یو نس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په موسکو کې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې او د افغانستان او روسیې ترمنځ د انرژي د سکتور په شمول د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې انترفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې لاوروف او متقی د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ د شپږمې مشورتي ناستې په څنډه کې سره ولیدل دواړو خواوو د افغانستان د ستونزو پر حل لارې او د موسکو او کابل ترمنځ پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي هیواد په اصولو کې منلې چې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له لسته وباسي د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې کابلوف پرون جمعه وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو اداره د تروریستي سازمانونو له لسته څخه د طالبانو د ایستلو په باب د قانوني اقداماتو په بشپړولو بوخت دي او ژر به وروستۍ پریکړه اعلان شي د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له اټکل سره سم نن به د افغانستان په 15 ولایتونو کې باران ووري او د هیواد په سندیزو حوزو کې به د اوبو سطح لوړه شي دغه وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ناڅاپي بارانونو ورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د کابل او هلمند په سندیزو حوزو کې اټکل شوی دی د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي دي چې مخابراتي شبکې ژر تر ژره بیرته فعال کړي او د سوله ییزو اعتراضونو حق ته درناوی وکړي دغه سازمان ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې له غیر قانوني ځواکونو او میتودونو کار وانخلي په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی د پلویانو د اعتراضونو د مخنیوي په غبرګون کې د بخښنې نړیوال سازمان پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې د محدودیتونو لګول په غیر قانوني ډول له زوره کار اخیستل او د لاریون کوونکو نیول او ځپل د اندېښنې وړ دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په بیروت کې وویل په لبنان کې د حضور خی چې هیواد به د حزب الله تر شا ولاړ وي عراقچی خبرالان ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت په اسرائیل باندې د بریدونو د دوام اراده نه لري خو د اسرائیل د نورو اقداماتو په صورت کې به حتما سخت ځواب ورکړي له بلې خوا د اسرائیل د پوځ یو ویان پرون جمعه وویل د پوځ د اټکل له مخې د دې اونۍ په لومړیو کې په لبنان کې د اسرائیل د مځکنیو عملیاتو له پیل رئیس د حزب الله د وسله والې ډلې شاوخوا 250 غړي وژل شوي دي چې پکې یو شمېر جنګیالي او د کنډکونو قمندانان شامل دي د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو ترمنځ شل اوریز نړیوال جام نهم پړاو سیالیو په دوهمه ورځ پرون لومړۍ لوبه جنوبي افریقا له ویست انډیز او دوهمه لوبه نیوزیلند له هند څخه وګټله ټاکل شوې نن استرالیا له سریلانکا او انګلستان له بنگلاديش سره لوبه وکړي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د فاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته یوازې دوی نسی کولای ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودی لپاره استعمال شي
په افغانستان کې مو دی یو ځوان خبري واوریدي چې ویل لګانو ستوندو سره سره دوی نشی کولای چې خپل غاک پورته کړي آیا خاموشي د حل لار کېدلې شي
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوندې د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر دی
ام د موضوع چیرو ملتیا موکړي. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیلابیل ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې اکله وایي:
د اوس دپاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نشي کولی. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې و ډېره لوړ وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي، ځکه افغانستان خلک چې دي بې وزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیفه دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کوي چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي او دی ونهسي کولی چې خپل هیله ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دی د کور څخه ووزي، زیب داس کار ته لاس ورچی چې هغه پایلې ډېرې منفی دي. په نشي توک اخته کیږي، د بد ملګرو سره کښېني، په کاچاکي لار باندې نورو هیوادو ته ځي، زیان یې دغه کورنۍ ته رسیږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بیلابیل ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړې دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کیږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي مونږ په کازه کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي. متاسفانه ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغه داسې ورتیاوي لري. شخصن زی پیژنم چې مطلب داسې ورتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سر هغه افتخارات راوړلی شي، مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای، نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله له کاردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم، نو مونږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې، حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا کچیر ته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو کچیر ته دوی په وظیفې کې نیسي، نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته آفر ومکي، داسې پیسې ورته وي، یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړي.
جرګه کې د خلکو په خانه استاد شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی وای چې ځوانان دې نه نهیلی کیږي په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کیږي
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي او کومې وعده چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کیږي نه نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې د خپل نسل بقا لپاره د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډیره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینځ کې یو سلا همغږی او هم فکر شي او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي او نه هم دغه فرصت چا ته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي نو زما غوښتنه ځوانان هم دغه ده چې فرق نه دی چې شرایط څومره خراب دی مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه خپل حق لپاره ودرېږئ دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ
بله بارکزی صاحب همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته دې خبرې کوي موږ په هېواد کې دننه نوڅ کولی که لږ له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه که څه هم په میډیا و کې په دوو کې نشرېږي خو بیا هم چې تاسو له خولې بیا ځوانان واوري دا به ډېر ښه یي چې یعنې هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست خو دوی هم تاسو لپاره غږ
اول خو زه خپل ځوانان نو توایم چې د یو مور په صفات باندې ماته دی لکه زما خپل اولاد پر رقم دی او دا چې زه د افغانستان باندې یم زه ورځ شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبی خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټی ونغاړم افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینې هم برابرو همدارنګ دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه په عادلانه ډول باندې ویش وسی د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیله هم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم د دې تر څنګ مختلف ځوانانو ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم البته زما دا ټول کارونه د طالبانه دی بغیر له دې نه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کوم بغیر له دې نه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کوم بغیر له دې نه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کوم صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې دلودل لرم او وبیلرم دین رستم
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي یو ډول ناهيلي سوي دي غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولې
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکې ځوانانو ته د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر ده تاسو مړاوي کېګما تاسو خپل هیلو لپاره خپل ارزوګانو لپاره خپل اهداف لپاره خپل حق لپاره باید وزلېګي او مبارزه وکړي که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوندي نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به وي مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرې هغې نه کار واخلئ ناهیلیتوب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري ځکه زموږ ټول هیله او آرزو هم دغه زموږ ځوانان دي نو دوی ته موږ نه ناهیله کوي او خپل دوی هم باید ناهیلې نه اوسي
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
مهرباني مننه
په فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو پاکله مشورې ورکوي وایي چې له بعد مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسایل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې پوه شوي دي چې څه بد دي څه ښه دي، دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول شوی دی یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دي. اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس حیران دي ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کمې خواته دی، موږ کمې خواته باید لاړ شو. یا مثلا دغه اوسني وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل شوي دي چې بس دغه د یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي، امنیت هم دی یو دا دی وها دی او بس کښېنی، نور هېڅ سم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبیک وایي او د دې سرکار کې کښېني. خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانانو غواړي چې یو مسیر وټاکي یا ځوانانو غواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو. زه خو داسې فکر کوم زه هم ځوانانو ته په کار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري، دغه څه نه څه زده کړې چې دی لري، دوی باید مطالعه ته مخه کړي، دوی باید تیر تاریخ مطالعه کړي، دوی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فیلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویش ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ شو چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونه وځي هم مو دنیا.
دغه سی یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اوریدل کیږي، هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته څولې چې یو ډول ګوښه ووسي، دا به څومره په تاوان ووسي. وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسو وینو، که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه څه وکم، دا لات څومره بدیدلی سي.
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده. موږ ودې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالاتو څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپل هم یو ډېر لوی قوت ده او ځوانان خپل هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یو، دغه خط سیر باندې چې موږ اوس روان یو، ودې ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی ولاړ شي د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت سره یو ځای سي او هغه د نورو سره یو ځای سي او بیا ورسي مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني ورسره مجلس وکړي چې وروره دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دی. لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي، مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نسي ویلی یا څه نسي خپرولی، لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی سي چې ګورې موږ دغه غوښتنې وکړلې، زموږ سره ونه منل سولې، نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي، زموږ په هیواد کې نور باید څه شي وسي. موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه تر دغه اندازې ادا کړی دی، خو که دغسې لاس تر ورته ناست یو، زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړي شړې سي.
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکت نه کوي لکه تاسو چې ویلې؟
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره کتر اولارېږه مثلا پر دې باندې ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې، دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي. مخامخ ګزار پر هیڅ یوه دغه باندې هم نه دی په کار، پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام د چا په لاس کې او ته پر هغه باندې مخامخ گزارونه کوي او باندې ورزغلی او د هغه په اهدافو کې ورخیژي او د هغه اهداف خرابوي. زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول، په یو ډېر مینهناک ډول، په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولی شي چې کښېني، یو د بل سره خبرې وکړي، یو د بل سره مجالس وکړي. د خشونت لاره اوس خو فلحال زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده. چې خدای نخواسته سړی را ولاړ شي یا تشنج امیز مظاهرې وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکولو کې، نو دا زما په فکر سره دا د حل لاره نه ده. دوی کولی شي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول شي، ځینې ملګري سره راټول شي، ځینې دوستان سره راټول شي، ځوانان سره وهڅي، یو بل سره کښېني، مجلسونه وکړي، سره کښېني او لاړ شي د حاکم چارواکو سره، د ولایت په سطحه باندې، د ولسوال په سطحه باندې ورسو سره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره.
که چېرې ځوانان هم کښېني یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي، د حاکم نظام سره کښېنني، او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي، بیا به په خپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت
تاسو غونې نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږ شته چې هغوی د ځوانانو غږ کولی شي چې تر یو ځایه پورې ورسي. د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي او پر هغه سربېره باندې څوک د دوی حرکاتو ته، د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره یې نه اوري، او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې اوسي، نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي، ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي، او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراضي خوابه دي، نو دوی بیا حتمان په دې پوهېږي چې دا وړي بیا نه شری کېږي، دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني، خبرې وکړي او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې اواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي. او که داسې ونه شي، نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي. نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کسه خاورې نه شي شیندلی. په اصطلاح اوس خو موږ په داسې حالت چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي، نو اوس خو موږ ژړلي نه دي، اوس خو موږ فریاد نه دي کوي. موږ خو اوس د دې حالت څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی، اوس هر څه سم روان دي. دا دي هر څه دغه دي، کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه څوک ولاړ شي ډېر دغه ورته کوي، تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت. خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډه نه ورمړي. اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي، پر هر سړک باندې به جنګونه وه، په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه، په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه، په تن پټ وه، د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نو وتلی. خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کې ځوان، په خاص ډول ځوانان، دا د چی څخه دا د څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدي د کار زمينه نه ده مسایده سره. نو کدی الته سره کښین یو د بسره خبرې وکي لښت لږ هغه مسیر خو به معلوم سي چې کسات څه ده. اوس خو موږ ژغ نه دي کړی، اوس ځوانان هیڅ خوځېدی نه دي، نه هیڅ خوځښ کړی دي متاسفانه.
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي؟
دغه اوس که زه درته وایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې، د واټساپ د لارې، د ټیک ټاک د لارې، حتی ما تر خپله راځي زه خپله د ځان سره لرم دا پیغامونه بیخي ډېر، یعنی که زه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د درېو څلورو کسانو دا ماته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تللو لاره راته وشه، موږ څنګه ولاړ شو، دلته موږ زاره وچاو، دلته نه څوک کار کوي، نه کار شته، او کور را پسې دي، اولادونه را پسې دي، ژوند را پسې دي. دا هغه کسان دي چې اوس لږ تر لږه یو څه بس پنه لري، یو څه پیسې لري د ځان سره، غواړي چې ووځي. او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې حتمان داسې مسیجونه موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه وري په هیواد کې بند پاتې دي، پیسې هم نه لري، اولاد هم په پسې دي، کورنۍ هم په پسې ده، ځوان هم دي، چاته لاس هم نشي نیولی. او هغه مثلا ځینې خو کم دی بیخی چې ژاړي، وای وای دا زموږ ولې دا حالت داسې دی، زه څه وکړم، وای زما سره مرسته وکړي. زه په دې باندې اکثر وخت ډېر یعنی دا رواني ستونزه یوازې دې ته نه ده، دلته موږ ته هم ده. کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دا پیغامونه زه د ځوانانو ګورم، یو ډول زه خپله شکنجه کېږم. موږ داسې یو چې په وسه موږ دغه نه څه نه کېږي. موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو ته د بهر ژوند کېدای شي در معلوم وي، نور دوستان ته معلوم وي چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک و دې ژوند ته ګوري. توقعات زموږ سره ځوانان لري، نو کله چې موږ دغه حالت ګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ زیاته کم 80% ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي. او ډېر د زما فکر سره چې کله یو ځوان ته په کپ یو دغه حالت کې یا په دغه وضعیت کې قرار ولري، نو زه فکر کوم چې دغه هیواد او دغه نظام جنو والا خدای منسه، ځکه چې دغه د ملا چیر چې کله زی پسې، نو بیا زه فکر کوم چې هیڅ موږ نه لرو.
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناس خبرې کوي چې موږ باسواده کسانو هم لرو اروا پوهان هم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهیږي دا ټول لرو. سره له دې چې دوی دا ادا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په خو بدو پوهیږي، بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل، ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي؟
موږ خو متاسفانه یو ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره ووایم، په ډېر تعصب سره ووایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا دغه په اصطلاح د دغه یا په اصطلاح هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دي لابیګران دي که نه. ما داسې کسان لیدلي دي په خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال لازق ته بیا هم ترانې ویلې که نه، او داسې کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي. نو دا د دې څخه موږ ته داسې رامعلومېږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده، کله چې یو نظام راسي بیا دوی ټوله پر هماغه خوا باندې ږي، نو هغه خود داسې هغه په اسلام دوست و دښمن دي نه معلومېږي چې کمې دوست دي کمې دښمن دي.
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي غږ یې نه اورېدل کېږي، تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کښېني په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي، بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي؟ په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو.
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په سطحه، د کلو په سطحه، د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره چې کښېني مجالس چې وکړي خبرې چې وکړي، بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا د دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنی نظام دی د چارواکو سره چې کښېني خبرې وکړي پر ځینو مسایلو چې ورسره وغږېږي، په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي، نه څوک وژني. یو سلامیزې خبرې، یو دغه چې یو پیغام په ټوله هېواد کې خپور شي چې ځوانان هم دادي په حرکت کې دي، او ځوانان هم غواړي چې په دغو دغو برخو کې بدلونونه راولي، او چارواکو ته په کار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک ووایي، د دوی سره کار وکړي، او د دوی سره اوژه پروژه ودرېږي. نو داسې به بیا انشاءالله الرحمن کېدای شي چې هېواد د بحران څخه ووځي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
شاد سي، آباد سي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
کندهار دې کله مان دې ممن ماته پنځه دې کفر مان دې وطن امریکا او ازبکتی او افغان دی دده خاور هزاره ترکمن خان دی تاجک دی که ازبکتی او افغان دی دده خاور هزاره ترکمن خان دی چه فکرو ندنی باق والی بلده چه فکرو ندنی باق والی بلده یار دتر ٹولو پشتن ماں دے کندہار دی کلک ماں دی محمد ماں دے پنچیر دی کپر ماں دی وطن ماں دے کہے راتو بدخشان دی وطن ماں دے کہے راتو بدخشان دی وطن ماں دے